افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړېدو په جوړولو کې ځان ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو حقوقو خدمتونو به برخې شي چې مخکېنی حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. ولس دې اوس وخت کې لومړنۍ امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو هم له طالبانو غواړي چې د پخواني حکومت مامورین بیرته وروغړي.
دا باید پخپل کاروبارونه باندې پخپل ځایونه باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسسه مشر وايي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې خودل شوي د پخوانیو په نسبت ځکه خطرناک دي چې ډېرې د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې خودل شوي دي. آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. ازادي رادیو تاسو د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مې راوي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره په لو صفي ولستان غزيده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتونه نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره خپل نړیوال ماموریت ځنډوي. بریتانیا له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلي چې بایدن ناقانونه ایران ګواښي. پوره خبرونه. متحده ایالاتو نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره د خپل نړیوال ماموریت د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا خبر ځینو سرچینو د نړیوالو اژانسونو ته کړی دی. نو وروسته له هغه چې په کابل هوایي ډګر باندې د ترهګریزو بریدونو په تړاو باندې په خپله ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ. په دې چې د اګست 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه پر رانږدې کېدو ده، پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د امریکا ګڼو متحدینو د خپلو افغان ملګرو او ادباو د لیګ د الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روسي ساعتونو پورې د لیګ د ماموریت ته دوام ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، د یک شنبه پر از رويټرز ته وویل لزر اوس خډیر ملکی خلک هم په هوایي ډګر کې له افغانستان څخه د وتلو په انتظار کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس پرون په خپل ټوټر لیکلی په تیرو دو اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول واخیست، شاوخوا یو لکه ول زر کسان له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بریتانیا له افغانستان د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې بریتانوي پوځیانو 15000 کسان راوستل. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي چې له بریتانویانو سره کار کړي. بوریس جانسن بیا د یو پیغام په یو برخه کې ویل نه غوښتل په دې شکل له افغانستان ووځي.
Though we would not have wished to leave in this way.
د وی کته هم موږ داسې نه غوښتل په دې شکل راووځو، خو باید پوه شو چې موږ له متحدو ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه تر سره کړه. کته هم موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووځو، خو په سیمه کې به فعال یو. خپل بشري او انکشافي مرستې دوه چنده کوو. 280 میلیون پاوند ته رسو سږ کال. په ګډه به خپل متحدینو امریکا او اروپا او نورې نړۍ سره له طالبانو سره په تماس کې اوسو. د هغه څه په اساس نه چې هغه وایي، بلکې د هغه څه له مخې چې تر سره کوي.
And around the world.
د اگست 14 رئیس ګڼو لویدیځو او آسیایي هیوادونو له افغانستان د خپل خلکو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړي. ګڼو هیوادونو له خپل لوري د عملیاتو بشپړول اعلان کړي، خو امریکا لا هم په دې لټه کې ده چې د اگست 13 خپل خلک او افغان همکاران وباسي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په هارو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیون افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې په یو بیان کې همدارز ویلي دغه 14 میلیون کسانو په مینس کې 1 میلیون هغه کاروندګر دي چې د ورستیو کلونو وچکالۍ او سخت زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې WFO د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېر مرسته وکړي. د دې ادارې په خبره د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور دوام کولای شي. د افغانستان د دولت په سلو کې 15 بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو لوټلو سره د مرستې ودرېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداري په جواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواخي. بایدن خبرداري ورکړی چې ری اټومي خبري ناکام شي نو هغه به په نور انتخابونو تمخه کړي. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي علي شمخاني په خپل ټوټر لیکلي د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابل جواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې پر ورځ د اسرائیل له صدر اعظم نفتالی بنټ سره په خپل لمړی ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه په لمړی پړاو کې د ایران اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي خو که خبري ناکامه شي چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړون کې زواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزانیا ساحل په لور ورغله. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي د لسګونو زرو کسانو لپاره چې خپل کورونو څخه به بيځای کیږي د سرپناغه موکړي. ډیر خلک خپل کورونو د وټلو له امر روسته تښتیدل دي. د اوس د لویزانیا ټول لارې لګنی ګونی سره مخ دی او د تیلو ټانکونه خالی دي. شپارس کال مخکې د کاترینا طوفان په لویزیانیا او میسي سي پي کې 1300 کسان وژلیو. طوفان نن ورځ داسې وخت د غایلت په لور خوځیدل چې هلته روغتونونه د کووید 19 ناروغانو ډک دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه اونۍ وزي خود دا ډله نه یوازې داسې تر اوسه د حکومت په جوړې دوه بریالی شوې بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه ولاړ دي. خلک ډیر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلا مشورې روانې دي او دا په دې معنی نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیو چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15 تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی. تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بیبرخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لاد دی پر ځای چې د اثر خروان وساتي هر څه په ټپه درولې دي. اکمل ظاهر چې تر لسانس لوړ زده کړی لري او د یوې دولتي ادارې کارکونکو کې وای خلک لومړنۍ خدماتو هم به برخې شوې دي.
اوس وخت کې بولس د ډېر زیات مشکلات سره مخ ده. که څه هم په ګورو په وخت کې چې طالبانو په نظام په واکه واغست نو هر څه جوړ وو سیستم روان وو. بولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. بهته بولس چې په اوس وخت کې لومړنۍ او امکاناتو ته هم لاسرسي نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا روسي ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه خای چې کار اهل کار ته نسپارل بنه یوازې دا چې د چارو بیا په لزند سر مخ کړی بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړی چې په ډیرو حادثو جوړ شوې دي.
په دغه ډول چې دوی وسروان دي د نظام پر مخړل به ډیر مشکل وي. خلک به ډیر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل شي ان شاء الله تر څه به وسی. د دې معنی دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنی به دا چې څوک حکومت نشي چلولی. ډېر په ښه وجه به موږ اوس کولی به چې دا اوسم اسلامي امارت په خپل حال د موږ ټول تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو دپاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستل.
خو د حکومت د جوړېدو ترڅنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ پنیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنه هم تر پوښتنې لاندې دي چې په یوې برخې متمرکز دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالیې وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
دغه راز په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي په تیرو دوه اونیو کې بانکونو هم خپل فعالیتونه درولي، خو نن محدود فعالیتونه بیرته پیل کړي. خلک ښکاري چې د بانکونو په مخ کې قطار ولاړ دي. د افغانستان مرکزي بانک هم ټولو خصوصي او نور بانکونو ته یو لیک استولې او ترې غوښتنه کړې چې افرادو ته چې له دوی سره حسابونه لري باید په اونۍ کې له $200 یا معادل 60,000 افغانیو زیاتې پیسې ورنکړي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکړو، خو بیا هم په افغانستان کې د اداري سکتور په برخه کې د راپورته شوو ستونزو په موضوع کې تمکیږو. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین د خپلو دندو ته ور وغواړي. طالب ځای چارواکي وایي د ملکی مامورینو په وړاندې کومه ستونزه نشته او دوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ډېر مسلکي کادرونه چې په لوړو پوستونو یې همکار کړی دی طالبانو له دندو ګوښه کړي او پر ځای نور غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو ول خلک د طالبانو د هغو ژمنو پر کولو ته په تمه دي چې ویری دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکو حاجی عبدالرؤف آزادۍ رادیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ داده نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزند چوای چې موږ هر چا ته معافي کړی دا اوس موږ داده نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسی کنه ثبوت کړي. په ځنه ځنه میډیا کې دا خبرونه چاپ کیږي کنه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او دا څه کوي دا هغه کوي دا هغه کوي. د دې لپاره زه خپل دوی ته دا سوایم چې دا خلک چې د کوم فرزن مخته وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټي کړی دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپل ډپټي باندې په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره دا شی سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلک هم ټول ورن خوشاله دي.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورتک سره امنیت کې خواله راغلي، خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعګل ویل
دا کوم امنیت مشتره وړای دی، دا امنیت به ټینګ شي، اسلامي مهارت مشتره ډر راکړای دی چې ان شاء الله روزګار به ټول شمول حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته به ونډ ورکو، ځوان ته به ځوان ته ورکو، سپینځي ته به ورکو، بل ته به ورکو. ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا واخ خو یا روزګار نشته ده پیل خان باید دوی په خپل وعده باندې داس مشترک لک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم مبختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مارغه کری اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نانو مصرفیا دادا چې کا دلته چې داسې موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پدې کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر ګوینه چې ډېره غریب علاقه ده، غرنې علاقه ده، هیڅ څه څه نشته. د بهر ملکونو عربو ته څوک دی اته فراو
وخت ته رسیدو ورسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللې شي او دا وی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې وانډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د ملت هر وګړي حساب ښاخي، دا به د ملت او د نظام روانيږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي. هغه په هر شکی کې انجنیری په شکی کې بل شکی کې په بل شکی وې امارت ته د لپاره فکر لري چې د ټول خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنې ختیز لوري کې لری سرحدي ولسوالي ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لمړنۍ ضرورتونو ته لاسرسي نه لري. د یادې ولسوالۍ ډیرې لری سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وی، د یو د په شان نور مسلکي کادرونه چې اوس له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان، دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لری کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کړي. په افغانستان کې به د تیر او شرو کولو کې چې څلور سره ورنی دي، دا د همدغه متخصص وړو کډرونو لا سره ورنه لدی، له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زدي نوی کسان هیڅ کله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کیږي، د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی گزار دی او سره د افغانستان ټول ادارې کهیان دا کار دوام کوي او سره خرابیدل شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغه کسانو تر اوسه پرې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولې چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او په خپل دوی ته پدارت خوري؟
دوی حتې روان دي، دوی په وار وار حتې کې تیر ورځ هم د انس اقانی د سکرټر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې پراس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي. او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه د سیاسي اشخاص نه دي، د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لری نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنگ رئیس او رنگ مختار چې وایي د آزاد رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسې او چارواکۍ وایي هغه ماینونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک، ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا ورته نږدې د تګ راتګ پر لارو کې ښودل شوي دي. د دې مسئله عملیاتي مسؤل فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې په شاوخوا 0 کیلومتر مربع ځمکه کې نوی ماینونه خودل شوی او له طالبانو غواړي چې دغه ماینونه د استرلو لپاره اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
د غزنی ولد قرباغ ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالی کې د من په 14 کې استرګړندې شوې. نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د دند پر مهال یې په 14 کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او یو شمیر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور ورونه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې منچاودنې د لید ستر نعمت ورناخستې، بلکې د سرپل اوسیدونکو ګلبدین هم د مین په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د مین په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې یی خودل سوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اختانه سي. د مین پاکونې د مؤسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا یی خودل سوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د مین پاکي مؤسسې عملیاتي مسؤل فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډیره په کلیو ولسوالیو او د تګ را تګ په لارو کې ایښودل شوي نو ځکه خطرناک دي.
تقریبا د 600 کیلومتر پخوانی د روسانو نه پاتې وو، اوس د 0 کیلومتر نه اضافه نور ساحه دي چې ملوث شوي. نو د څه فکر وکړو چې نن په نیمه بیرته افغانستان لپاره دا ملوث شوی دی؟ پرې مننه.
نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه سوي کورونه یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل شویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ. د مین پاکونې مؤسسې مسؤلین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې مین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د مین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 غړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانوی چارواکي له افغانستان د بریتانوی وګړو او یو شمېر افغانانو د استلو د ماموریت له پای ته رسېدو دوه رژیمونه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نشو کړی په تیرو دونیو کې له دې هیوادو وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي. نور له یوې لنډې دمې وروسته بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هیواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هیواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا له خوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه. په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سې شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. په کابل کې د برېټانیا سفیر لوري بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پایته ورسو خو هغه کسان بهیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووزي. هغه زیاته کړه برېټانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبر اعلان ته ورته هوډ څرګند کړ او ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووزي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به دوی د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووزي هغه به قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی اووه په نوم یادیږي په کار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریځ غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګیږي.
تاسو لا پیغامونو
بشرا احمدیم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلاعاتو باندې پلان دی او جهاد باندې خوشاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې پرېدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچل او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو تهم خوشبینه یو. والسلام.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د تبی کوشش کنیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولسه مې دا خواهش. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کنیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو. د خپل نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب وي.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم. زما د دغه طالبانو لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبیب الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړیږي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي او که نه یې پر ټول ملت یې غږ وکړي فاجاجه واخلي. ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پرېږدم. د ملي بیرغ پر ورځ باندې چې خپلواکۍ ورځ لمانځل کېدله د بیسودو پل کې یو څوارلس کلن هلک وویشته. د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشحاله اوسه. زه عبدالقادر محمد کریم زه د کابل څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ښه خوشحاله یو چې دغه نوی حکومت ښه امنیت نیولی دی او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزت خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله او همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لس زره درسره وې او چې یو هزار نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پریخي او کور موادن پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. آیا پر موسیقي به بیا طالبان لکه د نوی یومي لسیزې په دوهمه نیمه کې د خپل واکمنۍ په مهال بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
وړاندې د خبرونه په دوهم نیمه کې مو په یو تفصیلي راپور کې په دې اړه راپور ته شو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د غرض د ازادي رادیو د ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي بلونی ز خبرونه هم مهیره وي. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. صفي ولستان ځای په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.